احمد خوش آمدین به استودیو.
ډیره زیاته مننه کوم عباس صاحب. قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د دې خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. د خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي او یو ساعت دوام کوي. قدر بن اوریدونکو در روانه خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروگرام خبريږي. خو له هغه مخکې په لاندې خبري برخه کې به واوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سولې د هڅو په ترڅ کې بیا هم افغانستان او قطر ته خپل سفر پیل کړی دی. لاند خبری برخه د خبرونه په دوام کې راځي. لمړی په موکړی خبرونو ته. د هم د خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې به ډیر ژر اعلان کړي. د سولې د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو کمیسیون وایي د جرګې په سلو کې دیرش ګډون کوونکي به ښځې وي. او شمالی کوریا تایید کړی ده چې د دې هیواد مشر کیم جونګ اون به ډیر ژر مسکو ته سفر وکړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ډیر ژر به په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې اعلان کړي. د کمیسیون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی ازادۍ راډیو ته وویل له کندهار څخه ولسی جرګې ته بریالي وکیلان به نن سبا کې معرفي شي.
فعلا ولایت کندهار در تطبیقات است. ممکن فردا یا به زودی ممکن ما او را اعلان بکنیم نتایج نهاییش و در مجموع 4 ولایت و یک حوزه کوچی ها باقی خواهند ماند.
ابراهیمی زیاده کرد چه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د څیړنو راپور ته سترګې په لاره دی او له هغه وروسته به په پاتې ولایتونو کې هم د رایو پایلې اعلان شي. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر ویلي دی چې د افغانستان نوی ملي شورا به د را روانې پنجشنبه په ورځ پرانیستل شي. د سولې د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو کمیسیون وایي چې د دې جرګې په سلو کې دیرش ګډون کوونکي به ښځې وي. ټاکل شوې د سولې مشورتي لویه جرګه د ثور په 9 نیټه په کابل کې جوړه شي. د جرګې د جوړېدو د کمیسیون لومړی مرستیال ضیاءالحق امرخیل پرون دوشنبه ازادۍ راډیو ته وویل چې جرګې ته لازم تدابیر نیول شوي.
دې جرګې ته کافي تدابیر نیول شوي دي او انشاءالله جرګه به په 9 دسمبر تر سره کیږي او څلور ورځو لپاره به دوام کوي.
د سولې مشورتي جرګه به افغان حکومت ته مشوره ورکوي چې له طالبانو سره د سولې پروسه څنګه پر مخ بوزي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر د یک ټلویزیوني چینل له خبریال عبدالله خنجانی سره د تشدد راپورونه د اندېښنې وړ بللی دي. یوناما پر خپل ټوټر پاڼه لیکلی دي چې په افغانستان کې ټولې خواوې باید د مطبوعاتو ازادۍ ته درناوی وکړي. خنجانی پرون د غبرګولي په 2 نیټه ادعا وکړه چې د افغان ولسمشر ساتونکو وهلی او سپکاوی یې ورته کړی. د ولسمشر ویان هارون چخانسوري له خنجانی څخه بخښنه وغوښته او له هغه سره د شوي چلند په اړه یې د څېړنو ژمنه وکړه. د بی سرحده خبریالانو ټولنه وای افغانستان د خبریالانو لپاره د ډیرو خطرناکو هیوادونو لډلې دی. لازادې رادیو خبرونه اوري. په سریلانکا کې په وروستیو خونړیو 14 کې د مړو شمیر له 290 اوختی. د پولیسو په وینا په دې 14 کې 1500 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د یکشنبه په ورځ په داسې حال کې چې د نړۍ عیسویانو د ایستر د مذهبي جشن مراسم تر سره کول د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې پر څو کلیساګانو او لوکسو هوټلونو 9-14 وشوې. د سریلانکا د جمهوری ریاست ویان راجیتا سیناراتنی ویلي چې د دې حملو مسؤلیت د جماعت التوحید الوطنیه په نوم افراطي اسلام پالي ډلې منلی. نوموړي تایید کړی چې پولیسو ته مخکې له مخکې معلومات رسیدلی و چې پر یو شمیر کلیساګانو د حملې پلان جوړ شوی خو پر وخت اقدام نه دی شوی. په دې 14 کې د امریکا، برتانیا، اسپانیا، ډنمارک، هند او چین په ګډون د 12 هیوادونو اتباع وژل شوي. شمالي کوریا تایید کړی ده چې د دې هیواد مشر کیم جونګ اون به ډیر ژر روسیې ته سفر وکړي. د شمالي کوریا خبری آژانس کی سی این ای نن سه شنبه راپور ورکړ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین کیم ته د مسکو د سفر بلنه ورکړې ده، خو آژانس یې د دقیقه نیټه نه ده ښودلې. راپور زیاتوي چې کیم او پوتین به د دې سفر پر مهال خبرې وکړي. کرملین د پنجشنبه په ورځ پر خپله ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي و چې کیم به د روانې اپریل میاشتې په دوهمه نیمایي کې مسکو ته سفر وکړي. د دې سفر خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې د امریکا حکومت د کوریا په ټاپو وزمه کې د اټومي وسلو د کړکیچ د پای ته رسولو په مقصد له پیونګیانګ سره د یوې معاملې هڅه کوي. د ترامپ او شمالي کوریا د مشر دوه مخکینۍ سرمشریزې بې نتیجې پای ته رسیدلې وې. او په سودان کې پوځي مشرانو مظاهره چانو ته امر کړی چې لارې ژر تر ژره خلاصې او هغه موانع له لارو لرې کړي چې لواکه د لری شوی ولسمشر عمر البشیر پر ضد د اعتراضونو پر مهال جوړ کړی وو. د سودان پخوانی ولسمشر عمر بشیر د اپریل په 11مه د خلکو د اعتراضونو په پایله کې لواک لري شو او یوې پوځي شورا واک په لاس کې واخیست. د مظاهره چانو استازو د یکشنبه په ورځ د پوځي شورا له غړو سره خبرې وکړې، خو بې نتیجې وې. اعتراض کوونکو وویل چې پوځي شورا یې غوښتنې نه دي منلې او غږ یې وکړ چې ژر تر ژره واک ملکي حکومت ته وسپاري. سموک غکل ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې اونیس پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډې خبري برخې ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو ځل بیا افغانستان او قطر ته روان شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون خبر ورکړ چې خلیلزاد به په دې رسمي دوره کې افغانستان، هند، پاکستان، قطر، روسیې او انګلستان ته سفر وکړي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا زلمی خلیلزاد به د مې میاشتې تر 13مې دا دوره بشپړ کړي. د دې وزارت په بیان کې ویل سوي چې خلیلزاد به په کابل کې د افغانستان د دولت لغړو او نور افغانانو سره بیا هم د سولې په اړه مشوره وکړي. هغه به افغانان د بین الافغاني ډیالوګ پیلولو ته وهڅوي. زلمی خلیلزاد هم پرون پر ټویټر ولیکل چې په دې سفر کې به د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د نړیوال ملاتړ په زیاتولو تمرکز کوي او ټول افغانان به خبرو او مذاکرو ته وهڅوي. خلیلزاد پرته له دې چې کومې ځانګړې مسئلې ته اشاره وکړي، لیکلي پر لار یو خنډ د سوکه کېدو دلیل نشي کېدلی. تکل سوي و چې د تیرې شنبه په ورځ له کابله یو پلاوی په دوحه کې د طالبانو د سیاسي استازو سره وګوري، خو دا غونډه وځنډېده. خلیلزاد پر دې چې په دوحه کې بین الافغاني خبرې له پلان سره سم ونه شوې خواشینی څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي خلیلزاد به په لندن، مسکو، اسلام آباد او نوی ډیلی کې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د نړیوال ملاتړ په جوړولو کار وکړي. هغه به همداراز د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو پر استازو فشار راولي چې مذاکرې پر مخ بوزي او بین الافغاني خبرو کې ګډون ته تیار شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې دقیقا نه دی ویل شوی چې خلیلزاد به د طالبانو له سیاسي استازو سره داور پر کوم ځنګړو مواردو ژغیږي، خو په بیان کې لیکل شوی خلیلزاد به له طالبانو سره پر مذاکرو ټینګار وکړي چې د ملي امنیت لپاره پر مهمو مسلو اجماع رامنځته شي. خو د فرانسې خبری آژانس د یکشنبه په ورځ د طالبانو د سیاسي دفتر د غړي او یاند سهیل شاهین په حواله وویل چې د امریکا پلاوی سره به د خبرو په نوې دور کې افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو د وټلو پر مهال ویش بحث کوي. شاهین فرانس پرستا ویلي چې د خبرو تیر دور کې له افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو پر وټلو موافقه شوې وه او پریکړه شوې وه چې پر جزئیاتو یې نوري خبري وشي. خو خلیلزاد په مکرر ډول ویلي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور مسأله په دروي نورو خبرو پورې چې د افغانستان له خاوري باید د تروریزم غواښ نوي بین الافغاني خبري پیل شي او اوربند وشي تړلې ده. خلیلزاد ازادي رادیو ته په مرکه کې ویلي چې تر څو چې پر ټولو مسأله موافقه نوي شوي پر هیڅ مسأله موافقه نشي کېدلی. سمیت د خلیلزاد د سفر تر پیل یو ورځ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د افغانستان د جمهور رئیس سره ټلیفوني خبري هم کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله مایک پومپیو ولسمشر اشرف غنی ته ډاډ ورکړی چې واشنگتن به په افغانستان کې د دوامداري سولې د هر اړخیزې موافقې ملاتړ ته دوام ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوې او مطالبو مخکتنه چې احمد شیبر چمتو کړي.
واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي په اروپا او امریکا کې د میشتو افغانانو نږدې ویشل کسیزې ډلې چې درې میرمنې دي د طالبانو له اساسو سره کتلې دي. د رسپانه په باور دا غونډه د شنبې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې شوې ده. واشنگتن پوسټ د غونډې د دغو برخوالو افغانانو په وینا لیکي دوی تر شپږ ساعت ډیر د طالبانو د مرکزی پلاوي له مشر شیر محمد عباس تنگزي او د طالبانو تر لسو ډیرو نورو استازو سره ژغېدلې دي. ورځپاڼه څرګندوي چې د دې لیدنې کتنې نتیجه په غیر منتظره توګه مثبته وه. ورځپاڼه وړاندې لیکي د دې غونډې یو شمېر برخوالو ویلي دي چې پر جزئیاتو یې خبرې نه دي کړې، خو طالبانو له دې سره دلچسپي لرله چې د افغانانو پر مهمو موضوعاتو آزاد بحث وشي تر څو شخړې پای ته ورسیږي. ورځپاڼې د شپږ څلوېښت کلنې مسعود سلطان په وینا چې د شنبې په ورځې په غونډه کې برخه اخیستې وه لیکلي دي چې د طالبانو چلند دوستانه او صمیمانه و. د واشنگتن پوسټ په باور مسعود سلطان له دوحې څخه په ټلیفون ورځپاڼې ته ویلي دي چې طالبانو ویل سوله غواړي او د مذاکراتو ګډوډېدو مایوسه کړې دي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي بین الافغاني مذاکرات په قطر کې وروسته تر دې لغوه شول چې د افغانستان حکومت طالبانو او د دې غونډې قطري تنظیم کوونکي د پلاوي د شمیر پر سر او د غړیو پر سر موافقې ته ونه رسیدل. د ښځو یو شمیر فعالان اندېښمن دي چې له طالبانو سره د پټو خبرو په ترڅ کې د دوی اتلس کلنې لاسته راوړنې ضایع شي. په ورته وخت کې د الفتح په نوم د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو پر اعلان د افغانستان دننه او بهر انتقادونه شوي او غندل شوي دي. د کرکټر خبرونې او میل آنلاین د نړیوال جام لپاره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په اړه لیکنه خبره کړې ده چې پرون اعلان شوه. د کرکټر لیکي د افغانستان په 15 کسیزې ډلې کې یو دیرش کلن حمید حسن هم شامل شوی چې د 2014 کال د جون میاشتې راپدې خوې یو ورځنۍ نړیواله لوبه نه ده کړې. خبرونه وړاندې لیکي چې ابتدایي لیست اعلان شوی او د میتر درویشتمې د افغانستان کرکټ بورډ کولای شي چې په دې لوبډلې کې بدلون راولي. میل آنلاین لیکي چې له 2014 کال راپدې خوې افغان ټیم ټولو مهمو نړیوالو ټورنمنټونو ته غوره شوی او تیر میاشتې په ټیسټ میچ کې آیرلند ته ماتې ورکړه. د افغانستان کرکټ ټیم به د جون په لومړۍ نیټه په نړیوال جام کې خپل اوله لوبه له استرالیا سره وکړي. میل آنلاین لیکي چې افغان لوبډلې تیر کال د آسیا په جام کې سریلانکا ته ماتې ورکړه او له هند سره چې د کرکټ خورا پیاوړې ډله ده مساوي شو. خبرونه بیا لیکي چې افغان لوبډله شاید په نړیوال جام کې تر هیرو ورهاخوا وځلی شي.
قدر منوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروگرام پیلېږي، خو له هغه مخکې په سریلانکا کې د یکشنبې ورځې په 14 کې د وژل شویو کسانو شمیره له 290 اوښتې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې په دې 14 کې څلور امریکایي وګړي هم وژل شوي دي. په دې اړه نور جزئیات د فرشته جلال زئی په راپور کې.
په سریلانکا کې په وروستیو خونړیو 14 کې د مړو شمیر 290 ته لوړ شو. د سریلانکا پولیس وایي چې 500 تنه زخمیان دي. د یکشنبې په ورځ چې د نړۍ عیسویانو د ایستر مذهبي مراسم ترسره کول، د سریلانکا په پلازمینه کولومبو کې 9 وشوې. په کولومبو کې 14 په کلیساوو، لوکسو هوټلونو او داسې ځایونو کې وشوې چې د سیلانیانو تګ راتګ ورته زیات دی. د سپینې ماڼۍ په وینا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د سریلانکا د صدر اعظم سره غږېدلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون تایید کړ چې په سریلانکا کې د یکشنبې په ورځ په تروریستي حملو کې څلور امریکایي وګړي هم وژل شوي دي. د سریلانکا د جمهوري ریاست ویاند راجیسا سیناراتنی ویلي چې د حملو مسؤلیت په هغه هیواد کې د افراطي اسلام پالو یوې ډلې چې جماعت التوحید الوطنیه ورته ویل کیږي اخیستی دی. هغه تایید کړي چې پولیسو ته مخکې له مخکې معلومات ورسېدلي وو چې پر یو شمېر کلیساوو د حملې پلان جوړ شوی دی، خو پولیس نه دي توانېدلي چې تر حملو مخکې د ورسېدلو معلوماتو سره سم کار وکړي. د سریلانکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل چې د هغه هیواد ولسمشر متریپالا سریسینا له دې پیش سره د نړیوالو تروریستي شبکو د ارتباط د پیدا کولو لپاره له نړیوالې ټولنې مرسته غواړي. د سریلانکا ولسمشر په ټول هیواد کې بیړنۍ حالت اعلام کړی دی. دا کار د سریلانکا پولیسو او اردو ته اضافي صلاحیت ورکوي چې مشکوک کسان ونیسي او د محکمې له حکمه پرته تحقیق ورڅخه وکړي. په سریلانکا کې د یکشنبې په ورځ په 14 کې پر امریکا سربیره د برېټانیې، هند، چین، هسپانیا او دنمارک په ګډون د دولسو هیوادونو